ویاړو. مقاله یادونه کوي چې د موټرو د ترمیم په دوکان کې دا نجونې پر دوو طرحو کار کوي. د مقالې لیکوال لیکلي چې د امریکا په میساچوسټس ایالت کې د معلوماتي ټیکنالوژي پوهنتون د استادې دانیلا روس د افغانستان د روباټیک ټیم دا هڅې ستایلې او ویلي دي چې ډیر به شوي چې دا ماشین تجربه او په افغانستان کې دننه جوړ سي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور. په ایران کې د کاروبار د زیاتو ځایونو له پرانیستل کېدو سره خلکو ته د کورونا وایرس د لا خپرېدو اندېښنې پیدا شوې دي. پرون حکومت هغه کاروبارونه چې کم خطر بلل شوي پرانیستل، خو له ایرانه په خپرو شویو تصاویرو کې ښکاري چې ښارونه او په ځانګړي ډول پلازمینه تهران د پخوا په څیر له ګڼې ګڼې ډک دی. صالح محمد صالح د موضوع جزئیات اوروي.
په ایران کې بازارونه او پلورنځي پرون د شنبه پرانیستل شول او له کورونو د خلکو وتل تر حد زیات شول. د غالي خرڅولو په څیر دوکانونه او زرګري هم چې د خلکو لومړني اړتیاوې نه ګڼل کیږي، د حکومت لخوا د محدودیتونو تر لری کولو وروسته پرانیستل شول. د ایران وګړي وایي که په کورونو کې پاتې سي هیڅ ډول مالی مرسته نه ورسره کیږي، ځکه نو مجبور دي چې د کاروبار لپاره ووځي. د تهران اوسیدونکو امادي چې وڅلويشت کلنه ده او وایي هیڅوک له خلکو سره مالی مرسته نه کوي، ځکه نو د کورونا وایرس خطر پر ځانونو مني د کاروبار لپاره لکورونو وځي.
مردم ایران، مردم وطن
ایران، یعنی زماده هیواد وګړي له دوو ذهني فشارونو سره لاس او گریوان دي. یو دا چې که پر کورونو کښینو څوک په زموږ مصارف را کوي، دویم دا چې که بهر ووتو نو هر څه به پر ځانونو منو. خو تر یو نیمې میاشتې وروسته د دوکانونو بیا پرانیستل کېدل ډیرو کسانو ته ښه خبر نه دی، ځکه په ایران کې د کورونا وایرس خپرېدو ته په پام سره ځینې بنسټونه د کورونا وایرس د دویمې څپې د راتلو احتمال ګوري. ځینې کسان د کورونا وایرس د خطر پر ځای په کورونو کې پاتې کېدل او اقتصادي مجبوریتونه غوره ګڼي. علي حاجی محمد په تهران کې دکان لري او شکایت لري چې په یوه نیمه میاشت کې هیڅ مالی مرسته نه ده ورسره کړې، ځکه نو له مجبورۍ له کوره وتلی دی. څرنګه چې زموږ مغازه 45 ورځې بند وه، زموږ عواید صفر وو. په 45 ورځې کې مو هیڅ عواید نه درلودل. د رویټرز اژانس خبریال د پلازمینه تهران بیلابیلو سیمو ته ورغلی او د دغه ښار بشپړ ویډیوي راپور برابر کړی دی. په ویډیو کې ښکاري چې په ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده او صرف د ځینو پلورنځیو مخې ته صحي تدابیر تر سترګو کیږي چې یوازې د خلکو د تبې درجه کتل کیږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی دوی اونۍ مخکې اعلان وکړ چې د اپریل میاشتې پر 11مه به په څو ښارونو کې کم خطر لرونکي کاروبارونه پرانیستل سي او تر هغه یوه اونۍ وروسته به د اپریل پر 13مه په تهران کې هم ورته اقدام کیږي. که څه هم ویل سي وو چې په ایران کې به سپورټي کلبونه، ښوونځي، پلورنځي، زیارتونه، جوماتونه او پوهنتونونه تړلي وي، خو راپورونه وایي چې پر لارو او سړکونو د خلکو پراخ حضور د اندېښنې وړ ښکاري. د ایران د روغتیا وزارت د اعلان له مخې په دغه هیواد کې تر 380 ډیر کسان په کورونا وایرس اخته دي چې دا په منځني ختیځ کې تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا د یوې نوې رادیوي مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب تاسو سلامونه او هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غڼه کې د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د ماڼو او سپیلنیو په دودیز ارزښت راپور لرو. په هنر جاج کې له محمد الله اریان سره د ماشوم پالنې په فرهنګ غږیږو.
مثلا اوس هم په کلیوالو سیمو کې د پلار د مشرانو تر مخ خپل ماشوم نه اخلي. دا که څه هم موږ ټولنیز نزاکت بولو، فصل کې دا تر ټولو غټه اجتماعي بنزاکت.
فنکار برخه کې کوزی پښتون خواته تللی یو او هلته له محمد ګل منصور سره د هغه په فن خبرې کوو.
نو بس دغه شانتې زما سره هم لارې ختمې
ټوټلی د ژوند لارې بندې شوې، نو په شاعرۍ مې پیل وکړو.
په زرپان کې به یوه پخوانۍ کیسه بادشاه او وزیر واوري.
چا وویل چې هلې درمل راوړی، چا سر وهلو، چا ځان او چا څپې او چا څه.
په ادب جام کې د دیارلسمې هجري پیړۍ شاعر نور الدین احوال اورو. نور الدین سربیره پر سوداګرۍ یا دکانداری یو توریاله یو جنگیاله سړی تیر شوی دی، او په ورېښمین خیال کې به د تایر زلاند نظم واوري.
ما وی که خط پرانیزم بیا به یې وڅ لیکلي، خدای خبر بیا به دې وڅ رنګه تا خلی کلي، بیا به مې زړه لره کوم زخم د نفرت را کوي، د لفافې د پرانستلو سره د دغه نوی خط لیدلو سره.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
دا ژوند خو زموږ کم د محبت لپاره هم دی، حیران یم چې نفرت ته وزګاریږي خلک څنګه. ژوند د مینې او خلوص یو رنګینه ټولګه ده، او هر پانی باید د مینې په تورو ښکلی شي. کچېری ژوند بی مینې شي، نو ښایي سکون او آرامي هم له منځه لاړ شي. بی مینې ژوند راته څه داسې بې نمکه ښکاري لکه د کلي له ملکه چې خاني لاړ شي. راځئ له یو بل سره د مینې ښېګڼه وکړو او رامنځته شوي نفرتي فاصلې له منځه یوسو. همدا لار د یوې ټولنې د نجات او جوړېدو لار ده. په همدې هیله
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
موري مانو ورته لوګې کړه، زیارت ته تللې چا به مخ لیدلې وینه. په مانو او سپیلنیو سره د نظر ماتول او یا هم د نظر وچول د آریایی او په ځانګړي ډول د پښتني فلکلوري وغښتلي او قوي برخه ده. دا ځکه چې آریایي اقوامو ته د مانو او سپیلنیو لوګې له بل هر لوګې سپېڅلی او پاک ښکارېده، نو په همدې بنسټ د سپیلنیو او مانو په لوګي نظر ماتوي. په آریایي جغرافیه کې سپیلنی یا سپند ځکه پاک او سپېڅلی لوګی لري چې مخکې له اسلام هم د مانو او سپیلنیو استعمال د وخت دینی او مذهبي جنبه لرله، او دا توکي له اسلام وروسته هم د تقدس په جامه پاتې شو. زموږ همکارې فرشتې مرسلی په اړه راپور برابر کړی.
پاریایی جغرافیا کې سپیلنه یا سپند ځکه پاک او سپېڅلی لوګی لري چې مخکې له اسلامه د مانو او سپیلنیو استعمال د وخت دینی او مذهبي جنبه لرله، او دا توکی له اسلام وروسته هم د تقدس په جامه پاتې شو. لیکوال او څېړونکی احمد ګل وایي چې سپیلنه د آریایي اقوامو هغه سپېڅلی ګیا ده چې د نظر ماتولو او مقدسو ورځو د لمانځلو پر مهال به یې کاروله. هغه د تاریخ په اړه وایي
سپند ډېره سابقه لري، د موږ په ګران هیواد کې هم ډېره سابقه لري. تر هغه ځایه چې زه معلومات لرم سپند تقریبا 2000 کاله د مخه پیژندل شوی دی چې د دې ګیا ته په نامه د هورمول هم د ګیا یادیږي.
د ښاغلي احمد ګل په خبره چې سپیلنی که له یوې خوا د نظر ماتولو په مخه کارول شوی، له بلې خوا به په شاهي ماڼیو کې د خوشبویۍ لپاره هم کارول کېده. نوموړی زردشتي پاچا ته پیشری سره وایي
یو زردشتي پاچا و چې نوم یې نقشبند و، او اولین ځل لپاره د دغه دعا د سپند د پنځو پرشتونه چې د یزد په نامه یادیږي د ته لاسته راوړی ده، او دوی هم اسپند سی شید بارا پا کارو دی اشیا دی حفاظت دی پارا چی دی بد و سرگو نوستو تلشی او دا خود پا کولو دی پارا اسپالا کرو.
وجیا چې د مهال په کابل کې وسیږي وایي چې سپیلنی او مانو اکثره په غرونو کې کیږي او د نږدې سیمو خلکو کې وچوي، او کله چې وچی نو بیا پرې نظر ماتوي. دا چې په سپیلنیو او مانو ولې نظر ماتیږي هغه یې پاړه وایي
زه بازار ته ځم یو نوی شی اخلم، یو ښایسته شی اخلم، هغه زه همیشه مانور ته دوه په خاطر سه نظر نیسي که دو دنه که بیا نظریږي، مثلا یا سوزي یا شکیږي یا نور شیان ورباندې کیږي. ټول خلک یې کوي مانو ته دی.
د کابل د ښځو په بڼ کې یوه 45 کلنه ښځه چې بل نوم راځي وایي چې په کور کې سپیلنی او مانو دی مهم توپ په څیر له ځان سره ساتي، او د ضرورت په وخت کې پانګار اچوي ترڅو لوګای وکړي.
مانو ماشومان ته د بس غټور ته نه پیګم سوګوې نظر د سوګوې ګناه د خمو خپل قدمي کارونه کوم. ماشومان سيزلو کې مانو ورته د سوکس مریض مانو ورته د چنده دي مخ قدمي هم د رواجم د مور پلان سکړې موږ هم دا کار کوو.
د سپیلنی او مانو لوګای څه ګټه لري؟ اولی پا مولز که دوم را مشهور شوی تو کیدی د پختن راته یونانی طبیب حاجی عرفان حقانی زوب کړي.
خو اسپان یک نبات است که
سپیلنی دی و داسی نبات پانی دی چه گتهی زیاده ده. پا یونانی طبابت که دا سپیلنی لوگه دا کوتی بوی ختمه بی. بلا دا چه دا میکروب زد خاصیت لری او دا کوتی ککڑ هوا پاکوی. هم داراز که چیری پا اوبو که جوش شی نو دا پخو دا درد لپارا گته وردی او حتی دا قالینی دا تارونو دا رنگول لپارا هم پکاریگی.
اسپان دا جوش میدن که بخاطر که امو تارای قالین رنگ میره و از رنگ از استفاده میکن بخاطر قالین.
دین موری پا خبره که چیر سپیلنه پا اوبو که جوش شی او پا اوبو طول بدن پریمینجل شی نو لیوی خواه میکروبونه وجنی او لبلی خواه جلد نرم او تازه ستی.
نن ماشوم د سبا ځوان او د بلې ورځ رهبر دی، نو د ماشوم په پالنه کې باید ناغېړي ونشي او په شعوري توګه باید وروزل شي. دا چې دا روزنه باید څه ډول وشي او کومې لارې چارې دي چې د ماشوم پر روان مثبت اغېز کوي، دا او دې ته ورته پوښتنې لیکوال او ژباړن محمد الله آرین په نننی هنر جاج کې ځوابوي.
هنر جاج
بیا هم ډیره مننه آرین صاحب چې خپل قیمتي وخت مو ترا کې ستریم شي.
خوشاله اوسې. ډیره مننه.
پښتنه دا کوم چې په ټولې نړۍ کې او بیا هغه هیوادونه چې هغه په لومړۍ درجه کې قرار لري او په هغه د تهذیب لمخې په لومړي قطار کې دي، هلته د ماشوم روزنې ته ډیره پاملرنه کیږي. ماشوم روزنه یعنی څومره مهمه ده د انسان په ژوند کې؟
مننه قدرمن محبوب صاحب. په اصل کې د ماشوم روزنه د ټولنې روزنه ده. د ماشوم روزنه د روخان راتلونکو زیری ده. د ماشوم روزنه راتلونکو مشکلاتو اخلاصون لاره ده. هغه ټولنه چې دوی ډیر مصرف د ماشوم پر روزنه کوي، دوی ټیکاو لري، ثبات لري، ژوند لري، یعنی اجتماعي سکون لري. او هغه ټولنه چې د ماشوم ژوند ته د ماشوم روزنه ته پاملرنه نه کوي، دوی نه یوازې په خپل حال ژوند کې له مشکلاتو سره مخ دي، همدغه ماشومان د دوی مستقبل او راتلونکي هم له مشکل سره مخ کولای شي. نو د ماشوم روزنه د لکور تر ټولنې تر لکلي تر ولایت له ولایت تر هیواد پاسل کې د وطن اساس جوړي. دا د پلار او د مور مسؤلیت ده چې دا اساس، دا بنسټ، دا تهداب پوخ کړي که خام کړي، په سمه طریقه کړي که په ناسمه طریقه کړي، دا تر ټولو ډیره مهمه مسله ده. نور دنیا دې برخه کې ډیر زیات کار کړی. یعنی موږ که بیخی هغه عادي او مثال درک ماشوم ته حتی کارتونی فلم نه لر چې هغه بیخي او عادي ضرورت ده. د ماشوم چې نیتې ښوونځي ته بوځنه کتاب و کتابچه ورته واخلي، 15 دقیقې په مصروف کې یو کارتونی فلم ده چې موږ ماشوم ته نه لر. دا چې په کور کې مثلا موږ داسې ډېرې کړنې دي چې موږ یې ناز بولو، خو په اصل کې دا له ماشوم سره تبعیض ده، زیاتی ده، د ده د رشد او د ده د ذهني پیاوړتیا مخنیوی ده.
همدلته زه پوښتنه کوم، دا زموږ پروګرام به اوس په ډېرو لرو پرتو سیمو کې اکثر هغه خلک موري چې هغوی بې سواده دي، هغوی حتی د ماشوم د روزنې په برخه کې یوه کرښه هم کله نه ده لوستي، نو هغوی سره به پوښتنه دی چې یاره زه خپل ماشوم څنګه وروزم، دغه لارې چارې څه دي چې دا لارې چارې وښودل؟
څو خبرې ډېرې مهمې دي. یو دا د مخکې تر دې چې ته غواړې پلار شي او ماشوم پیدا شي، په دې فکر وکړه چې د ما راتلونکی ماشوم باید څنګه ژوند ولري. دا تر ټولو مهمه پوښتنه ده چې تیل ځانه باید وکړي او په خپله ورته ځواب پیدا کړي. کله چې دې پوښتنې ته ځواب پیدا کړي، تا ماشوم به یو پیاوړی او بریالی ماشوم. بله مهمه خبره دا ده چې موږ د ماشوم له زیږون تر لس کلنۍ پورې، چې دې ته په ارواپوهنه کې د ماشوم د رشد مراحل وایي، چې دی په هر حالت کې د رشد په حال کې، د هر څه په اړه پوښتنه لري، ترې د ټولې پوښتنې باید ځواب کړي. مثلا که تانه ماشوم پوښتنه کوي چې پلاره د الوتکه څنګه الوزي، مهمه نه ده چې ته دته ډیره مسلکی ځواب ورکړي چې دا ماشین لري، انجن لري، تیلور لویږي، بیا پیلوټ لري، بیا دا لري. که ته دومره نه پوهیږي، بیخي او ساده کلیوال سړی دومره خورته ویلی چې دا له کابله را الوتې ده او تیل خوري، ښه چې دا تا ورته ځواب کړه. دا چې بیا تیل څنګه خوري، نورې پوښتنې د په ذهن کې پیدا کیږي، وخت ده تم ځینې ځواب وي. بله خبره دا ده چې ماشوم له اجتماعي ژوند سره باید آشنا کړي. مثلا اوس هم په کلیوالو سیمو کې د پلار د مشرانو تر مخ خپل ماشوم نه اخلي. دا که څه هم موږ ټولنیز نزاکت بولو، فصل کې دا تر ټولو غټ اجتماعي بنزاکت دی. ځکه کله ته چې په دې نه شرمېږي چې پلار شي، کله په دې افتخار کوي چې ته ماشوم لرې، نو په عام مجلس کې چې کله تا ماشوم خونې ته راځي، تا سره پلار ورونه یا نور خپلوان ناست وي، ته کوشش کوي چې ماشوم تا ته در نسي، دا له ماشوم سره تبعیض ده. یا مثلا کله چې موږ ډوډۍ خورو، اول د مشر لاس وینځي، خو ماشوم دا لزان سره داسې فکر کوي تر هغو چې دته نوبت را رسیږي، چې لکه چې ماته به د ډوډۍ کې ځای نشته. خو دا چې ته وروسته لاس ور وینځې، دای در سره به ډوډۍ کېنې، دا دومره ناهیلي چې په دې تېرې، دا فصل کې د ده د ذهن او د رشد وژنه ده. په تر ټولو مخکې اول باید د ماشوم لاس ور وینځي، دی کېنه او دی په دې مطمئن کې چې ته به دلته ما سره ډوډۍ خوري. ماشوم ډېر وړ ارمان لري چې په کلي کې له پلار سره په موټر بایسکل موټر سایکل باندې بازار ته ولاړ شي، اما پلار دا هیله نه پوره کوي، معقول دلیل هم نه لري. یوازې دلیل به ده سره دا چې دا به مانه ولوي، کله چې پلار له ماشوم سره یې ولې ولوي، دا بوزه بازار ته چې دی بازار وویني، ژوند وویني، په دې پوه شي چې خلک بازار ته څنګه ځي، سودا راوړي. 200 پوښتنې ده په ذهن کې دي چې دا دوکان به څه شته وایي، سودا به څه شته وایي، بوره به چرته ایښي، شیرینی به چرته ایښي، دا ټول ده ته وښایي. وروسته بل پړاو دا ده چې ماشوم موږ باید له کتاب او قلم سره آشنا کړو. یو ارواپو وایي که نور مو وس نه کېده، زاړه اخبارونه واخلئ، کور ته یوسئ، پرېږدي چې ماشوم یې وشکي. همدار کاغذونو کړپ او کړوپ دی له کاغذ سره، دی له قلم سره، دی له ټکو سره آشنا کړي. که څه هم وایي ستاسو ماشوم لوستلی نه سي، خو د دغو ټکو عکاسي ده په خپل ذهن کې کړي. دا بل مهمه خبره ده، کله چې ماشوم خوندې ته ولې ته له ماشوم نه وپخته، ماشوم ذهن آماده کړه. ډیر ماشومان درې موږ په کلی کې خوندې ته نه سي، په ژړا دي، په زور. په اصل کې مشکل دا ده چې موږ یوازې په دې خوشاله یو چې زه اولاد لرم او د ما اولاد خوندې ته ځي. دا چې ته ذهنن خوندې ته آماده کړي، د کله بې خو بې بده له نورو ورونو سره خوندې ته ولېږي، ته ورسره کله خوندې ته ولاړ شي، ته په دې خوندې وګوري چې په خوندې کې ماشومان څه کوي، نو د ذهنن آماده کیږي چې د خوندې ته ولاړ شي.
دا مخکې دا د ناز خبره وکړه، یان چې د ناز مسله څه ډول ده. اکثره خلک چې دی په کورنۍ کې خپل ماشوم د بیخي ډیر زیات ناز ورکی، هر خبرې منی.
کاش کې منلې وای، زه بیا برعکس فکر لرم. ناز نه، مثلا څنګه ناز ورکی، زه اوس درته ناز ډولونه وښیم. په کلی کې د ډیر شیرینی خوړل ناز، حال دا چې در ماشوم په زیان ده، خو کته وچ منه کې دا بیا زیاتې د ماشوم سره تدریجي دی. د دې په ګټو توانو پوي کې چې بچو غاخونه دي خراب وي، ودارې په ګېډه کې چنجي پیدا کیږي، او صحت دې خانه ده، تدریجي راکمک ده. یا مثلا یو پلار د ماشوم په خاورو کې لوبه ته نه پری، چې ول دا په ما ګران د پخې چاو دي کېږي، ولاس چاو دي، دا فصل کې تبعیض د رواني پلا.
یعنی ماشوم باید پری خودل شي،
باید پری خودل شي، ځکه د دې د وجود محافظتي سیستم د نورو وایروسونو په مقابل کې قوي کیږي. ته دای پری د چ په خاورو کې لوبي وکي، په سر خاورې باد کې به راوله، او بودی وی وینځه پاکه صفایک، دا بل برخه ده. بل ناس چې موږ ماشوم ته مثلا ورکو، هغه دا چې لزان نه لري، دا ماشوم به زړه رالوي. ماشوم کله به ته پری د چ خپل امزول سره لوبي وکي، تلی و نه څاري، ځکه ماشوم تر 15 کلنۍ شپږ کلنۍ پورې څارنې ته ضرورت نه لري. د ماشوم څارنه له 5 کلنۍ پیلېږي، ځکه دای ملګری پیدا کوي، دای ټولګیوال پیدا کوي، دای کوڅې ته ځي. تر دې وروسته دای ځکه وڅاره چې د ملګری څوک دي، ښه خلک دي، بد خلک دي، په کور کې با اخلاق دي، بد اخلاق دي، پچخولي دي که مؤدب دي، داسې وڅاره. لې غوې م منې کوه، کوشش وکه هغه بد ملګری ته مثال کې چې هغه ښه نه ده، خلق ته بازار ته باید هغه څه نسی، ولی لغیم باید مطلق مننه.
په دغه برخه کې د مور مسولیت زیاتی کړه پلا.
ها، دلته مسولیتونه مساوي دي. د موږ متاسفانه یو بل بدی دا چې پلار ماشوم یوازې د پاره چخکلی کی، او د باندې یو باسي د فکر کې چې ما مسولیت هم داد. نور ناروغي، ژړا، قرارول، دا ټول په مور ورچ. دلته د ماشوم تر زیګون ورسته مسولیتونه 50-50 دي. 50% د مور مسولیت، 50% د پلار مسولیت. هغه مسولیتونه چې پلار لري مور نشي کوي، چې مور لري پلار نشي کوي. دلته د ماشوم پر روزنه کې مور او پلار 50-50% مسولیت لري، چې دوی دواړه باید ماشوم پر روزنه کې پوره متوجه وي. د ماشوم یو هغه ذهني دغه دا چې له مخالف جنس سره د علاقه مند لري، مثلا لور ډیره پلار ته میلان لري، زوی بیا برعکس مور ته میلان لري. د دې لامل د دوی ترمنځ مشترکات لور له مور سره مشترکات لري، د مشترکات د ټکر لامل پلار ته، ځکه پلار معمولا د لور په مقابل کې د مور په پرتله ډیر تر هم نه کار اخلي. زوی بیا له مور سره مشترکات نه لري، اشپزخانې ته نه ځي، د ګینې کوي، کاری نه وینځي، نو معمولا هغه بیا د مور خواته میلان لري، ځکه پلار کله ورته وایي ما بوټان راوړه، د ما څادر راکړه، د ما تسبیح راکړه. برعکس مور بیا دا نه کوي، هغه بیا یې خوا میلان لري. دغه میلانونه په رواني لحاظ منل سوي دي، خو که موږ داسې کوو چې 50% لور مور ته میلان ولري، 50 پلار ته، 50 زوی مور ته، 50 پلار ته، یعنی موږ خپل مسؤلیت ادا کړو.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، که چیرته د کوم وړاندیزونه او کومې برخې چې تا تشریح کړي، که دا چیرته په پام کې ونیول شي ګټې څه دي، او که چیرته په پام کې ونه نیول شي زیانونه څه دي؟
ګټې ګټه راځم، دوه ګټې لري، مور او پلار ته ګټه. هر مور او پلار دا ارمان لري چې یو با تربیه با شخصیت با کرکټر اولاد ولري، تر دې بل غټه ګټه نشته. بے شخصیت بے ادب اولاد د هیڅ مور او پلار ارمان هم نه، او د هر مور او پلار ارمان دا چې اولاد سیالو نسیاي. دا یو ګټه شو. دوم ګټه اجتماع ته، موږ چې کله یو با مسولیت ماشوم زیږو، فصل کې موږ یو اجتماع ته یو با شخصیت فرد تقدیم کړو. خو که موږ یو بے شخصیت ماشوم زیږو، دا سبا غل ده، اجتماع ته مشکل ده، دا سبا ته مثلا په نور و ناروا کارونو لاس پورې کې اجتماع ته مشکل ده، دا نور بیا ادبی کې خلکو ته مشکل ده. نو که موږ د دې روزنې ته پاملرنه وکړه، نه یوازې چې کورنۍ ته افتخار ده، حتی په ځان بسیا کېږي، اجتماع ته خیر ده، ولس ته خیر ده، انسانیت ته خیر ده. یعنی که موږ یو با مسؤلیته بچی لوی کړی، یوازې موږ ته ګټه نه ده، د دې ګټه اجتماع ته هم ده، وطن ته هم ده، سیمې ته هم ده، خلکو ته هم ده، انسانیت ته هم ده.
زډیر به وسوم او ستانه غریبی و نشوا، مکه غخته هم خو زموږ منس کی یاری و نشوا. زډیر به وسوم او ستانه غریبی و نشوا، مکه غخته هم خو زموږ منس کی یاری و نشوا. نستادت لونه پس مزړه راټولول نه شو، ما ډیر همت وکړ خو ما نه زندگی و نشوا. دغه بیتونو خالق محمد ګل منصور ده. دغه شاعری روانه، ساده او عام فهمه ده، او هم دا چې ګڼ مینوال لري. منصور لاره د خیبر پښتونخوا د هنرخیز سیمه سوات اوسیدون کړي، خای هم دا عمل وبوي چې شعر هم له کلا مینې او عاطفې ډک دی. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار زبی مومند له ښاغلي منصور سره د هغه په شاعرۍ مرکه کړي.
فنکار
منصور صاحب، که پلمړی کرا دا وای چې شاعری تم څنګه مخ کړه؟
شاعری داس چل چې کله یو انسان د مایوس شي دنیا نه، د هر سنه هغه جون له سلار ګوري، چې هغه جون خو تیرول غواړي کنه، نه هغه د پاره سلار ګوري، ځان له چې یاره سلار پیدا کوم چې زه جون وکم، یاداسي یاداسي. نو بس دغه شانتي د ما سره هم لارې ختمې وي، ټوټلي د جون لارې بندې شوې، نو په شاعری مې پیل وکړو.
تاسو څه وجه شوې وه چې تاسو باندې ژوند لارې بندې شوې وي؟ څه مشکل وو؟
نو کله چې داسې زړه په چا پورې وتړلی شي او مات شي او دنیا کې سیدا چې پکې راشي کنه، نو بیا لارې بندې
دي. نه ښکاري چې مینه هم کړې ده؟
داسې چلله چې مخکې و زمانه چا ته پوسو کو چې یاره تاسو مینه کړې ده، نو ما به خبره ګول مګول کړه کنه، داسې یاره داسې او ما مینه کړې ده د وطن سره، او ما مینه کړې ده خاورې سره، په دې کې اوس شک نشته. خو اوس دا سوز ما را سو ما را کې وشوي چې زه په دې خبر نه منکرېږم، داسې ما ته ښکاري چې زه کله منکرېږم چې ما مینه نه ده کړې، لکه داسې ښکاري ما ته لکه زه چې د چا حق خورم. زما مینه کړې ده او زه مینه کوم، او زه په دغه یو نوم باندې ژوندی یم او په دغه یو نوم باندې مرم.
ډېر ښه منصور صاحب. منصور صاحب، که دا راته ووایي چې تاسو کله شاعرۍ ته رامخه کړه، که غیر وجوهاتو یا لامل نه وه خو به و، خو آیا تاسو د دې خپلې شاعرۍ نه مخکې د کلاسیکو شاعرانو شاعري لوستې وه؟
نه، زما د دینه مخکې داسې عجیبه غوندې چلو چې ما د دینه مخکې نه شاعري لوستې وه، د شاعرانو نه مې داسې شوق او نه مې داسې خیال و. خو زه یو خبر خو ما کوه چې زه آرټسټ وم، مصور، نو دا مصور هم تخلیق کاری، لکه ما په وړوکوالي یو تصویر جوړ کړی و، داسې یو کچکول او یو زړه و، په هغې باندې یو بوټ پروت و، او داسې د هغې نه اینې به دی او که نه، داسې یو دغه غوندې تصویر ما جوړ کړی و. داسې ډېر تصویران ما جوړ ول، او زما خپل وړوکې دوکان هم و د پینټر آرټسټ، نو زه ډېر وړوکې هم و، شاګرد مې ډېر لوی و. نو چې کله به ګاک راغی، هغه زما شاګرد ته به وی چې استاد داسې داسې نه، هغه ورته بیا داسې شرمندې حالات سره وی چې استاد خدا دی. نغته بیا ما سره پس بیا پوی کو او خدا دې نو زه خوري روړ کوم کنه نو بیا ما پوی کو چې دا سیمه وای خو بس خبر سره کو کنه ختمه سره بیا ورسته ځان کار کوم نو دا سی لکه دا فن چې کوم سنه سره آرت هغه ما کې موجود
نو لکه د کلاسیک شاعرانو شاعری تاسو نه ولست دینه مخ
نه دینه مخ ما د شاعری لوست نه و او دا سی د سیم نو چې بدر باندې مل لګي دا سی حالات هم نو
تاسو په خپل شاعری کې فکر ته ډیر پام کوئ پیغام ته پام کوئ که قالب ته او یا غر د تاسو په خپل شعر کې سش ډیر پام کوئ
زه خو ذاتی طور ایست هم پام نه کوم زما چې سو پزړه باندې را علاقه وي کاغد خاورې پاواله سره شي کاغد چا د درد احساس پاواله سره شي کپار سره باندې راشي کو دا چې ما کوشش کړل چې زه په دې سه هوښیار جوړ کوم پلان کې شي د انګلیسي باندې خو زمانه نه دی شوی نو ما دې سه لکه دغه چې کوم نه زیاتره شعر خیر زما رومان رومانی ده
منصور صاحب تاسو بارو مختیر کړل نو کده غرته وای چې یو شاعر چې کله په خپل وطن کې دغه شاعری سرنګي او چې کله به مسافر شي دغه شاعری سرنګي آیا الته شاعری غوړي کې په خپل وطن کې شاعری غوړي تاسو دا تجربه شوي ده تاسو په دغه سوال غوړي چې آیا په مسافرۍ کې شاعری غوړي کې کنه په خپل کور وطن کې دننه
ادا سره چې په وطن کې دننه مسافرۍ پاکه داسې چلی کنه چې پتا لکونتی شي هم ډیر خلک خوش وي لکه معمولی غونته شعر یا معمولی غونته دغه شو غوغه دومره ضرور نه خپل ته مسافری هغه احساس پتا غالیب یار څه پتا غالیب نه معمولی غونته خیال چی نه پتا ډیر درون لګي او ډیر خطر باندې لګي دلته کې چې په وطن کې په کور کې ته نو چې خدخل ول شعر نه نو تعلق نه درکې مسافری کې تاسو ته وای کنه چې مسافری کې لګ غونته خ خیال پتا ډیر خلګي لکه چل تک ستا سره صحیح نه کنه مطلب 400 دغه کسوک معمولی د چازي کرو کنه پتا ډیر خلګي او تا ډیر خ خکار چې دامه ګن ډیر خشیر دی اداسي نو هغه داسي نه لکه خنه دومره دلته وطن کې چلنه چې د خلې ول نه کنه لوچت شعر نه پتا باندې لګي نه دلته کې شاعر چې کوم نه خکېږي
منصور صاحب قدرت تو وایي په خپل په شعر په جواب پښتون قام ته څه پیغام ورکول غواړي
خو دا چې د چما ډیر پیغامونه دي خو ځا اکثر یو خبر ډیر زیات کوم چې دا خاور چې کوم دی دو سیزونه واړی یو امن واړی یو ترقی واړی دا دواړه سیزونه زما په خپل خیال باندې ما چیلنج هم ځاکثر ورکوم چې دا الله تعالی د مخلوق سره د کلن تاسو دغه نه جوړ کړی دا صورتوي دا غو حق نه ور کړی چې دا غي حق تاسو نه ور کړی د انسان حق تلفي وکیږي یو دا یو بغیر د خپل جبې نه ترقی ډیر ګرانه ده زکه چې زاک سره د ما سره د انګریزي سټوډنټان یا د بلې ژبې کې هغه ته ځم زکه دغه سواد د غرونو سره وسایل دی په دې کې څه کی هغه ته پته نه جز څه دي خو چون کې د پښتو یا د خپل ژبې طالب علم چې ما سره کین هغه ته پوسه کنه وای دلته دا کې دلته دا کې دلته دا کې دا ټول ورته پته بلدار چې د خپل کسو غواړي چې زما کم مور پلار غواړي چې زما بچی دې زما په کار راشي زما د ولس په کار دی راشي ناغول لازمی ده چې د خپل جبې ته په خپل جبې کې دول تعلیم ورکي او په خپل جبې دی پوي کی کدا چې نه نو سر د پیسو ماشين به ته جوړ شي ډاکټر بشي دو انجنیر بشي ډیر غټ غټ خلک بشي خو دې چا په کار ناراضي هغه ته د ولس په درد ویږي نه هغه ته د احساس نه یو بل دی په یعنی مینه دی راولي ورولي دی راولي ک هر څوک چې موږ یو بل وژنو موږ ټول د یو خاورې پیداوار یو کده بری پښتونخوا یو کده کوزه چې موږ خپل پښتونخوا چې کم دی نو هغه زمو سره وسایل ډیر دی هر څ ډیر دی کنه خو موږ چون کې داغه د یو بل سره چې کم دی نو هغه جنگ جدل او دی موږ نه یو پرې خو دی زما هم دغه مشه دغه پیغام چې مینه وکي او مینه وکي جنې
تیرخ منصور صاحب تاسو د سواد سره تعلق لري په دې رسوي کې موږ کتل چې بلره پښتونخوا کې خو یو بد په بلره پښتونخوا کې یو دهشتګردي یا کار صورت وغه یو لړۍ را روانه و پښتنې و حلوه زپل شو اغه نو رسته په دې رسوي کې په خیبر پښتونخوا کې بیا په خاص تور په سواد کې هم دغه یو لړۍ راغله دغه دهشتګردي یو لړۍ راغله و پښتنې و زپل بیکور شول کله پری خودل تاړ شول نو دغه حالت چې دغه ستاسو په شعرې ساغې زوګه
هغه خو ما یو ډېر زیاده شعر نه پیلیکل خو زه یو خبره تکوم چې مونږه ودا سوچ کاو چې پښتانه نه پويږي شعور پکې نشته خدا درې سلور کالو شو پښتانه دومره بدل شو او دومره پوه شو او دومره دغه شو چې څنګه قلم کله کله نه مني چې عام سړی په سیاست پوه شو د خلکو د غیرو په خبرو پوه شو او امن د کنن او کسبه د پښتنو کې را روان دي نشانه اوس لکه ډیر زیات حالات ډیر زیات بدل شو نو شفق جان هم خو ډیر پوره امید وسه او ډیر خوشاله هم لکه چې زمونږ یقین نه کېدو کنه چې یار دا خلک به دومره پوه شي او دوی به داسې وکړي سیاست
هغه حالت چې کوم دغه ستاسو شهید زپلې و
ډیر زیاته لکه زو وتا ته سیم زو وتا ته نظم میم لکه مونږ خو زماغه یو شعرم داسې وکنه چې یاره نو داسې ده چې لکه زما یو نظم و چې سچ میں گٹلی دی آغا بیلم غزل دے سچ میں گٹلی دی آغا بیلم خکاری چی اس راز دا جون دانا بیلم تلاڑی بینو میں جون کا داو کم خوز بس گٹم اس بس بیلم او خلق پا جنگون کی ظلمی بیلی زفا کی دا مور دا غیگ وارا بیلم او صوبہ دا پختون پوینو غیر ساتم صوبہ دا پختون پوینو غیر ساتم صوبہ دا کابل دا سینو ببیلم او یمن سورا اس کمی ہم ولی دا منصور اوس په هم زړه ویلم
اخري پښتنه منصور صاحب زما دی چې تاسو په لارو باندې پښتونخوا کې دوار کې ګرځېدلې آیا د اوسنۍ د شعر کوم یو بهیر چې روان دی ځوان ځوان شاعران راټوکېدلې دي آیا دینه مطمئن یې چې دغه شاعران ښه شاعر ښه شاعري راټوکېږي پښتنو کې پخوا په پرتله آیا دغه بهیر نه مطمئن یې
او بالکل ډیر ښه شاعري کېږي نن سبا ډیر ښه البته فرق ډیر لري د دې ځای شاعرانو کې او د بری پښتونخوا شاعرانو کې د بری پښتونخوا شاعران چې نو زیاتره په حالاتو خبره کوي او د زم چې هغه مثبت کردار هم نه ساتي هغوی له لږ سوچ په کار دی کله چې موږ یو شی ډیر زیات چیړو که نه نو پای کې خلک بیا ننوځي نو خو هغو ته ګناه هم نشته هلته کې زه تللم و جلال آباد ننګرهار دی کې وګرځې نو نالته کې څنګه چې په سوات کې جنگ ختم شو نو اوس هم سوات کې داسې خلک ګرځي چې لکه هغه ګنګس خونتې دي د ژوند نه پریوتې دي پیسې هم نه پوهېږي بس صرف ساه اخلي او د عقل په زور باندې لګیا دي چې او دا دنیا د مونږ ډوډۍ خورو مونږ ګرځو نو سوات کې هغه شانتې دغه شانتې زه ننګرهار ته لاړم نو داسې ما ډېر خلک پیدا کړو او ډېر خلک ما داسې ولیدو چې هغوی حالاتو ځپلي دي او هغو د ژوند د بلا لرې تللي دي خو بس بوتان ګرځي اور پکې څه نشته نو ان شاء الله هلته کوم ډېر ښه شاعري کېږي او ډېر ښه ملګري لرو او دلته هم ډېر ښکلی کار روان دی که خیر او خلک پښتو ژبې ته په اولني ځل دومره رالو اوس پورې به شاکر صاحب مونږ د پښتو دپاره کنځل وړو نو ما به ورته وي چې هغه څنګه وایي زه د پښتو لیکچرر یم نه زه چې روان یم په کالج کې نه وایي چې د پښتو هغه استاد هغه دی لاړ چې کله به تا چاته وي چې په فخر سره به ته وي چې لکه مالا پښتو نه راځي په فخر سره به وي اوس دومره شوه چې کم از کم سر ښکته کوي مالا پښتو نه راځي دا ډېر بد دی
من کاخره کې یو خپل نوې غزل یا داسې یو غزل چې هغه ډېر مینوال لري هغه مونږ ته وایي ډېر مننه به
زه خو اوس مړی یم او مړی کې خو ستا نه راځي زه خو اوس مړی یم او مړی کې خو سا نه راځي ځکه مې ځان ته اوس په خوله باندې دعا نه راځي دومره مایوسه شوم چې زخم مې اوس درد نه کوي دومره مایوسه شوم چې زخم مې اوس درد نه کوي دومره مایوسه شوم چې اوس راله جړا نه راځي او زه څه خبر وم چې دا یې اخیری دیدن دی زه څه خبر وم چې دا یې اخیری دیدن دی زه څه خبر وم چې په ژوند کې مې بیا نه راځي مننه بس دغه څه شعر نه
پخوانی کور ترازی رفل کور دتلو نمخ کی پخوانی کور ترازی ارمانی کور کیو سیگی ارمانی کور ترازی زنی خلق بی تپوس دزڑگی کور ترازی زنی خلق بی تپوس دزڑگی کور ترازی ارمانی کور کیو سیگی ارمانی کور ترازی ارمانی 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 ارمانی
کله کله انسان غواړي چې د پخوانیو د ژوندانه په اړه پوه شي دا غوی له فکری غختلتیا د ژوند د طرز او ګڼو نورو خواو خبر شي خو دا معلومات په کیسیز شوکاټ کې ډیر ښه وړاندې کېدل شي د زرپانی په نننې پاڼه کې د بادشاه او وزیر یو پخوانی کیسه زموږ همکار وګمه جبار خیل کوي
وختونه پخوا د یو پاچا راج و او په ټول دربار کې خپل یو وزیر ډیر پریکران و چې د هر بل چانه یې د خبره منله او د وزیر هره پریکړه د پاچا پریکړه وه یوه ورځ پاچا میوه خوړله چې ناڅاپه یې خپله ګوته په چاقو غوڅه کړه یو شور شو په دربار کې چا غږ کړ چې تبیب راولئ چا وویل چې هلی درمل راوړی، چا سر وهلو، چا ځان او چا څپه او چا څه. همدا وخت د ټولو په شور کې په د ګران وزیر خاموشه ناست و او په ډیره نرمه او آرامه لهجه یې وویل، پاچا صاحب دې کې د خیر دی. پاچا چې ګوته غوڅه شوې وه غوسه ورغله او په تند انداز یې وویل، بوزئ دا بندې کړئ، زه په څه حال یم او ده ته ګوره. په ټول دربار کې مې په ده ډېر زیات زړه تکیه و، حال دا چې ده زما په حال تش افسوس هم ونه کړ. وزیر یې په خونه کې بند کړ. یو څه موده پس پاچا له ځانه سره قصد وکړ چې یوازې ښکار ته لاړ شي تر څو ځان وازموي چې په لاس کې یې هماغه پخوانی زور او قوت شته او که نه. په یوازې توګه ځنګل ته ولاړ او د ښکار په لټه کې یې ځان په ځنګل کې ورک کړ. لاره ترې ورکه شوه او ناڅاپه په یوه کلي ورپیښ شو. د دې کلي یو عرف دا و چې په کال کې یو کس د خدای په رضا قرباني او د پاچا بد قسمت ته ګوره چې په همدې ورځ ورپیښ شو. نو د کلي خلکو وویل چې د خپلو په ځای دا د خدای بل کس په لاس راکړ او همدا چې قرباني ته یې چمتو کړ، یو کلیوال غږ وکړ چې ګورئ و خلکه، د دې سړي یوه ګوته نشته او د قربانۍ شرط دا دی چې کس باید په اندامونو جوړ وي. همدا و چې خلکو پاچا خوشی کړ. پاچا هم بیرته خپل راغلي ګامونه تعقیب کړل او خپل دربار ته یې ځان ورساوه. څنګه چې خپل دربار ته ورسید، امر یې وکړ چې وزیر را خوشی کړي. د وزیر را خوشی کېدو سره سم پاچا وویل چې ما ته بخښنه وکړه، تاریخ ته ویلی و چې دا به زما په خیر وي، کنی زه به اوس مړ وم. وزیر بیا هم په ډیره نرمه او پسته ژبه وویل، پاچا صاحب ته بخښنه مه غواړه، که چیرې دا ستا په خیر و چې ګوته دې غوڅه شي، نو دا هم زما په خیر و چې زه دې زنداني کړم. که زه په زندان کې نه وای، زه خو هر وخت له تا سره یو ځای ګرځېدم، ته به یې خوشی کړی وي، مګر زه به قرباني شوی وم، ځکه زه خو په اندامونو جوړ وم. ستا به د دې ګوتې غوڅېدل په خیر و او زما به دا زندان.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د 14 هجری پیړۍ شاعر نور الدین احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
نور الدین. د پښتو د مشهور ملی او رزمي شاعرانو په ډله کې یو هم نور الدین دی. تاسو معلومیږي چې 1200 هجری کال کې بزې کېدلې وي، ځکه چې د دو د شیر دمامې هم پام دغه اثر کې ډېری ګرمې وي. د دو د هستوګنې پته په یقیني توګه نه ده معلومه، خو ختیځپو ډارمسټټر په خپل اثر د افغانانو سندرې یا هم د پښتونخوا د شیر هارو بهار کې لیکلي دي چې نور الدین د پېښور د پیریایي اوسیدونکی و. نور الدین سربیره پر سوداګری یا دکانداری یو توریاله یو جنگیاله سړی تیر شوی دی، ځکه هغه په خپله د هغه وخت په وطني جنگونو کې برخه اخیستې ده. په دې معنا چې د پښتنو لومړنۍ جګړې چې له سیکانو او پیرنګیانو سره وي، د دغو جګړو ټول بیان په ملي شعر نظم کړی دی، لکه د یار محمد خان جنگ له سید احمد سره، د فیض الله مومند د وژلو کیسه، د محمد جان خان وردګ، او همدارنګه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم صفات هم په نظم کې رنګړلې دي. سربیره پر تاریخی او مذهبي مسایلو د ډیری اشتي بدلی هم ویل دي چې ډار مسټرر په خپل سر کې تری خوخاوني کړی دي. لند دا چې نور الدین د وزم په ډګر کې په کیسو او چاربیتو کې د خپل وخت ډیر لوی استاد دی، او عاشقانه بدلی هم خوږی دي، او ډیر شاد لري چې په پښتنو کې په تیر بیا په پیښور او ننګرهار کې د چاربیتی د مجلسیانو لخوا په حجرو او دیرو کې عام مقبولیت لري او ډیر خلک خوښوي. دا ځکه چې د دو زیاتره چاربیتې په ملي روح برابرې دي. د یادونې وړ هم ده چې په 1215 کال کې یو بل نور الدین د سعدالدین زوی هم وو چې د ننګرهار د کامې په ګرداو کې ښه شاعر تیر شوی دی.
طاهر ځلاند د پښتنو ځوانو شاعرانو په قطار کې هغه شاعر دی چې په شعر کې د نوي شاعرۍ جوهر لورای ښکاري. هغه د اوسنی زمان پر موزو پوی شاعر او لیکوال دی. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې لا نوموړي د هغه نظم اورو.
لکه یو رک مسافر د افریقا په یو تور ځنګل کې کړي د خار لار پیدا، لکه یو رک مسافر د افریقا په یو تور ځنګل کې کړي د خار لار پیدا، یا سمندر کې بے بادبانه کشتۍ چې ترنه لار د ساحل ورکوي په سمندر کې جزیره عمومی، یا یو چټ پیغلا لشل کلونو رستا میړې راشي لزندان کورتا. نو داسې حال کې د انسان حالت به څرنګه وي؟ لڅو کلونو رستا چټولې هیلې مې وستل وې د زړه لکورا، زما احساس زما جذبې لناکامۍ ماتې وې. ما خپل ژوندون د چا پنون نه کوو، نه مې بیا لارې د کوم لمر څارلې، نه تورې شپې مې د سحر څارلې. ټولی هیلی می وستل وی د زړه لکورا، زما احساس زما جذبې لناکامۍ ماتې وی. ما خپل ژوندون د چا پنوم نه کوو، نه می بیا لارې د کوم لمر څارلې، نه تور شپې می د سحر څارلې. په خوله خندل می خودنه نه په زړه ماتو مزه، د خپل ټولو ناکامیو سره دا ستړې ژوند می په خندا تیرو. خو نن چې ستا خط له ډاک خانې نه راغې، خو نن چې ستا خط له ډاک خانې نه راغې، لخپله حاله بې حاله کړما. ما وې که خط پرانیزم بیا به وي څه لیکلي، خدای خبر بیا به دې وي څرنګه تراخ لیکلي. بیا به مې زړه لره کوم زخم د نفرت راکوي، د لفافې د پرانیستلو سره د دغه نوي خط لیدلو سره. لفافی د پرانستلو سره د دغه نوی خط لیدلو سره زما د پخو لاندې ازغی د استراب راشنه شول، د زړه په سیمه زلزله د درد د څړیکو راغله. هغه چې ما یې هیله نه درلوده، ما یې په اړه فکر هم نه کوو، نن ستا په خط کې هغه څه وینم. پسپین پاڑی دزلان زورو خدان زور پا قلم رسم نو، دو گلابی وینو لطاعت کو جورو. خدان زور پا قلم رسم نو، دو گلابی وینو لطاعت کو جورو. ستا دو وجود دو گلابی وینو در رنگ قربان، ستا د وفا په تقدس باندې ایمان لرما. للس کلونو نه لیدو باوجود، د دغه ټولو فاصلو باوجود، زمون په پخو کې د رواج د زنځیرو باوجود، زه خبر نوم آشنا چې تا تبا وس هم زما لارې چاري چې تبا وس هم زما لارې چاري